لس بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یوې بلې یو ساته خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روخان سنبالوي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشارې سره خبرداری ورکړی چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دې نه کوي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګ او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچکې د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د پخوانی حکومت مشران د اوسنی نظام د سقوط انتظار باسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوی په لړۍ کې سبا 15 لوبه لامان سره کوي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نننۍ ورځې د پیل د څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ. د خبرونو تفصیل: د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د پخوانی حکومت مشران د اوسنی نظام د سقوط انتظار باسي. عبدالله عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په احساساتي وینا کې په غیر مستقیم ډول پر پخوانی ولسمشر حمید کرزی سخت انتقاد وکړ. د ولسمشر حمید کرزی د واکمنۍ په پیل کې د نوموړي بهرنوي ساتونکو ته یادونه وکړه او زیاته کړه چې هغه مهال افغان مجاهدین و خو د پر ځای بهرنی ساتونکي ساتلی وو.
13 سال پیش مجاهد نبود، 25
نفر مجاهد دی وای ادیار لسکاله مخکی مجاهدین نو 25 مجاهدین نسو پیدا کدی چې هغه وخت د افغانستان د ولسمشر ساتنه وکړي. نن د ملت او ملتاری ادعا کوي په داس حال کې چې ملت په وینو کې پروت دی. عبدالله عبدالله د غرض ول چې هغه رنز او در چې د افغانستان خلګي نن زغمی د پخوانی حکومت د سوار لسکالو میراث دی. په دې اړه ورسته په خبرونه کې په تفصیل راپور اوریدلای شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استاذ د خوست پیښه په کلک ټکو وغندله. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نماله خوا په خبرسبي خبر پانه کې نیکولایس هایسن ویلي چې د ملګرو ملتونو په استاذ توپ د خوست په متون شارګوټ کې د یک شمې د ورځې په ځانوجون کې بریټ کې د 28 ملکانو وجل او د لس نور ټپ کې دل په سختو ټکو غندي. هایسن زیاته کړه چې سیمهیز بازار ته نږدې ځانوجون کې بریټ هیڅ کله هم نشي توجه کېدای. هغه یو ځل بیا د یو نماله خوا پر هغو وسلو چې یو مخلک وښني د سم دستي بندیز لګول غوښتنه بیا تکرار کړه. د خوست په برید کې چې مسولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخستې پر ملکانو سربیره شپږ پولیس هم ووجل سول. د بغلان ولایت د مرکز پیلخمری په یو لوی جماعت کې پرون په 14 کې لښت لږه دیش تنه ټپیان سول. په ټپیانو کې د بغلان د ولایت شورا غړی شاه جهان ایوبی هم شامل ده. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبريال د راپور لمخې له 14 څو شپې مخ کې د بغلان والی په ګډون لوړ رتبه چارواکي په جماعت کې وو او په بیوزلو کسانو ته پروژه ماتي کې خوړه ویشل. فرانس پریس خبری آژانس د بغلان د امنیت قمندان عبدالجبار پر دلیل قبول ویلی چې وای چاودونکو مواد په یو جماعت کې د نن ځای پر ځای سی وو. د غرس پروند کابل شهر هم د دوه چاودونکو شاهد وو چې چاته ورکشاپ نه داړولې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوی په لړۍ کې سبا 15 لوبه لامان سره کوي. پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له کینیا سره لوبه کوله چې د باران لامل لغوه سو او دواړو ټیمونو یو یو امتیاز ترلاسه کړ. یو ورځ مخکې افغانستان دریم لوبه له کوربه سکاټلند څخه وګټله. افغانستان چې په بی ګروپ کې دی لدی وړاندې د هالند متحده عرب اماراتو ټیمونو ته ماتې ورکړې او لمړی ځای لري. افغانستان باید یو بل لوبه وګټي څو د کرکټ د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته غوړسي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني اته 50 پوله، یو یورو شپږ افغاني اته پوله، یو انګلیسي پوند د نوې افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان اته 10 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 اته افغاني. بیا هم شرغلاست. یو روسي وګړی چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د بریټ په تنظیمولو تورن دی او نه غوښتل چې په ملکی محاکمه کې محاکمه سي د ویرجینیا په فدرال محاکمه کې خپل دعوه بایلو ده. د ایرک حمیدولین ادعا چې وای دی د جګړې اثر دی او په ملکی محاکمه کې نس محاکمه کېدای د محاکمه لخوا راتسوه. قاضی هنری هوټسن ول طالبان او نورې تروریستي ډلې د قومندې منظم تشکیلات نه لري او ځکه د جګړې له قوانینو او اصولو سره نه دی برابر. د حمیدالدین محاکمې ته له دوه اونۍ کم وخت پاتې دی. امریکایي چارواکو لیدي چې حمیدالدین د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جګړې ګډونوال دی چې د جهاد له پای ته رسېدو وروسته په افغانستان کې پاتې او بیا له طالبانو سره یو ځای سوی دی. نوموړی په 2009 میلادي کال کې پر افغان سرحدي پولیسو او امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې ونیول سو. د ایران او د نړۍ د شور قدرتونو ترمنځ خبرو نننۍ ورځې د پیل د 3 ساعتونو لپاره هم دوام وکړ او دا په داسې حال کې دی چې علایم شې چې ورستی توافق ته رسیدو خبر به ډیر ژر ورکړل سي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس ورون په واشنگټن کې خبر اعلان تول چې په خبرو کې ډیر پرمختګ سوی خو ځینې مهم مسائل تر اوسه نه دي حل سوي.
There continue to be significant issues that remain and
دوی وایي تر اوسه یو شمیر مهم مسائل نه دي حل سوي. ولسمشر به یو موافقه هم لاسلیک نه کړي او هم دا د رسمي شریکانو 15 جمع یو هم غوړه کړي. دوی به تر هغه موافقه لاسلیک نه کړي چې موږ ټول اندیشنو ته ځواب نه ویل سوي او تر هغه چې په دې برخه کې پرمختګ تر لاسه کیږي خبري به هم دوام وکړي. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې په هغو ستونزمنو مسائلو چې تر اوسه د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې په هغو ستونزمنو مسایلو چې تر اوسه خبري ځندګولې وي یو مقدماتي توافق ترلاسه شوی. رويټرز راپور کوي د توافق مسوده چې په ورستي متن کې بیا هم بدلون راتلای سي د ملګرو ملتونو مفتشانو ته اجازه ورکوي چې د پوځي اډو په ګډون د ایران د اټومي وسلو ټولو مشکوکو ساحو او تحقیقاتي لابراتوارونو ته ولاړ سي. د خبرو ګډونوال وایي که د ایران او د شپږو لوی قدرتونو ترمنځ موافقه وسی نو په دې اړه به په روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هم تصویب سي. د دې موافقې له مخې که تصویب سي دواړه خوایو به مکلف وي چې یو لړ اقدامات وکړي. ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به پر ایران د امریکا او اروپای ټولنې بندیزونه د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لری کیږي. یوه څارونکو ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې دوه لوړپوړي مشران پرون د سوریه په شمال ختیځ کې په یوه هوایي حمله کې ووژل سول. د سوریه لپاره د بشر حقوقو څارونکو ډلې دغه دوه مشران یو عراقي ابو اسامه العراقي او بل سوریایي عامر الردفان پیژندل دي. په بریتانیا کې میشتې د سوریه د بشر حقوقو ډلې مشر ویلي تر اوسه دا نه روښانه چې په الحسکه ولایت کې دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی که د سوریه دولتي ځواکونو. د الحسکه ولایت شمال ترکیې او ختیځ له عراق سره ګډه پوله لري. او د امریکا متحده ایالات پر روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوز د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترګلې سوي دي. په اروپا کې د امریکا د پوز عمومي قومندان بن هاکس وای چې دا پلان به د اوکراین د کورنۍ چار د وزارت اړوند ملي ګارد د سرتیرو د روزنې روان پروګرام نور هم پراخ کړي. اوس مهال څه باندې 300 امریکایي پوځیان او اوکراینی سرتیري چې په امنیتي پوستو او نور برخو کې دندې ترسره کوي روزي. خو دا سرتیري د جګړې په لومړی کار شکی جګړه نه کوي. اوکرين اوس مهال خپل شاوخوا 14000 سرتیری د هیوا د ختیځ په نارامو سیمو کې ځای پر ځای کړی دی. د خبرونو پای
زمونږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د راپورونو اوریدو ته راوړم. د اجرایه رئیس عبدالله توند څرګندونې به واورئ چې د پخوانی حکومت پر ځینو چارواکو تور لګوي چې د نوي حکومت د پرځولو هڅه کوي. د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ملي وحدت د حکومت پر اجراتو د پخوانیو چارواکو د وروستیو انتقادونو مسله مو له یوه کارپوه سره په مرکه کې څېړلې.
دا ډېره خاصه ده چې ډاکټر عبدالله دا موضوع افشا کړله. وګړي امکان ښه پوره ورکړه خلکو ته او موږ ولیدل عملا چې جنګ دوی راوسته افغانستان ته.
د پاکستان پاوز د افغان چارواکو هغه ادارت کړي چې وای پاکستان له افغانستان سره په نا اعلان شوی جګړه کې ښکیل دی. په یو تحلیلي راپور کې به د ولسی جرګې د ځینو غړو له اندېښنو خبر شي چې فکر کوي په افغانستان کې د روانې استخباراتي جګړې بڼه د بدلېدو په حال کې ده. نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت ته په اشاره سره پر یو شمیر پخوانیو چارواکو تور لګولی چې د اوسني نظام سقوط ته شیبې شماري. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. ښاغلی عبدالله له دې مخکې هم د کرزي حکومت د خلکو ستونزو ته په نه پاملرنې تورن کړی و، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړي پخواني چارواکي د خپل حکومت پر ضد په لمسون تورن کړي. د نوریاس نوري په راپور کې د ښاغلي عبدالله د څرګندونو جزئیات واورئ.
14 سال گوش کرد نبود، ما درمو کمک بودیم. به خنده به اکتکایی یک کسی بسیار کلان، یک مصیبت بسیار کلان یک ملت جواب میدادن میرفتن. امروز انتظار سکوت همی حکومت میکشن.
14 سال غوگون کانه نو موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځ دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړي دي چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي. او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی، د دې خوب ویني. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې. عبدالله له دې مخکې هم په کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت اچولې او ویلي و چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخواني حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
پیش از اینکه خواب سکوت این حکومت ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است. پیش از
مخکله دی چې دغه حکومت د سقوط خوب ویني، که خدای مکر دغه کار وشي بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دی چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي او ځان ته کړي جوړ کړي، ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړي، و دې ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحم ونه کړ، نن ورځ پر خلکو ورحمېږي. خلک دې پرېږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي هغه نوره په وینو ونه لړېږي. د حکومت اجرائیه رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی، ښایي په دې کمه موده کې په دې نوي توانېدلی چې ستونزې حل کړي. او علت هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هوارې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلی عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت په اشاره وویل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د حکومت اجرائیه رئیس د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي تورن کړل چې د ملي وحدت د حکومت سقوط ته شیبې شماري او ورته انتظار دي. عبدالله عبدالله پرون یوې غونډې ته چې په بدخشان کې وه په وینا کې وویل چې پخواني حکومت د پخواني حکومت ځینې کړۍ د ملي یووالي د حکومت پر ضد تبلیغات کوي او غواړي چې د حکومت ړنګ شي. همدا مسله نوریاس نوري د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې څېړلې او د مرکه په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې آیا په رښتیا د پخواني ولسمشر حامد کرزي شاوخوا کړۍ هڅه کوي چې اوسنی حکومت ناکام شي؟
اصلا لږ اول میاشت نه د نوي حکومت هغه پخواني مافیایي کړۍ چې په 13 کلونو کې د افغانستان د خلکو په سرنوشت حاکمې وې او دوی هم دولتي ادارې په واک کې درلودلې او هم ملیشه قوتونه په ولایتو کې درلودل او هم ټول اقتصاد دوی په واک کې و، مخصوصا تور اقتصاد. دوی دغه هلې ځلې پیل کړلې چې دا رقم شرایط آماده کړي په افغانستان کې چې هرومرو د افغانستان خلک هغه پخواني ادارې ته مخ کړي او دوی په دې فکر کې شي چې هغه اداره که هر څه وه او هر څومره ستونزې پکې وي نو هغه ښه وه له اوسنۍ ادارې نه.
رنجبر صاحب، دغه د اختلافاتو لړۍ چې اوس تر دغه حده پورې رسیږي چې عبدالله په زغرده د حامد کرزي پر حکومت انتقاد کوي، د اوسني نظام نه هم خلک ناراضه دي. آیا عبدالله یا اشرف غني په دا ډول څرګندونو سره هڅه نه کوي چې د خپل حکومت هغه ناتواني په یو شکل سره پټه کړي؟
په دې کې شک نشته چې په دې موضوع کې ملامتي دواړو جانب ته وارده ده. کدی په دې ثواني بلو چې لسپایل نه د دې نوي حکومت په سره لکه واحد ټیم عمل کړی او خپل اختلافات نو څرګند کړي خصوصا پر اسامیو کې او دا اجراءات چې دی وکړل او ډېر بدی اجراءات او ډېر سست او ډېر په کندی سره روانو او هغه کار چې په یو اونۍ کې کېده دی په شپږو میاشتو کې سرته ورنه رسول دغه پلمې ورکړله او دغه امکانات ورکړل هغه پخواني ادارې ته چې هغوی سازماندي وکړي او کوشش وکړي چې خلک راوپاروي خصوصا په رسنیو کې تبلیغات یې ډېر وسیع کړل چې دوی کوشش کولی چې دا حکومت په هر قیمت کېږي ناکامه شي. ډاکټر صاحب عبدالله ډېر ښې موضوع ته متوجه شوی.
رنجبر صاحب، که چیرې دا د پخواني حامد کرزي د حکومت چارواکي د اپوزیسیون مهم میڅېرې یا نور طبعا هغوی دیارلس کاله د افغانستان په سیاسي نظام کې مهمې دندې سرته رسولې دي، که چیرې دغه د انتقادونو لړۍ د مختلفو لورو نه پر نوي حکومت باندې راپورته کیږي، نو آیا د اوسنی حکومت مشران باید مستقیما ګوته د پخوانی حکومت د حامد کرزي حکومت ته ونیسي؟
دا موضوع خو صحیح ده. درسته ده چې حتما یو اپوزیسیون نه سره ځي او له دغه حالت نه استفاده کوي او دا حامد کرزي غواړي چې اپوزیسیون شي، سازماندهي کوي او قوي سازماندهي کوي او کار کوي، جلب و جذب کوي او خپل پخوانی حکومت ټول راټول کړی خپل شاوخوا ته ولې دوی هیڅ وزیر کابینې کې لار ور نه کړله، یو تعداد یې هم ځای پر ځای کړي په دواړو ټیمونو کې. ټول ولایتي ادارې ټول هغه د دویم لاس کدرونه چې پیلو تر آخره درجې پورې هغه پخواني کړی حاکمي دي په ټولو اداراتو.
رنجبر صاحب، دغه ډول اختلافات چې په سیاسي برخه کې راپورته کیږي د افغانستان دننه، څه فکر کوئ چې دا به مشکلات نور هم زیات نه کړي؟
نه، برخلاف دا ډیر خصله چې ډاکټر عبدالله دا موضوع افشا کړل. هغوی امتحان ورک امتحان یې ښه پوره ورکړه خلکو ته او موږ ولیدل عملا چې جنګ دوی راوسته افغانستان ته. واقعا لامل د جنګ اداره د کرزي وه چې قانون کاملا په نظر کې ونیو او کوم وخت چې قانون حاکم وي هلته جنګ حتما تل په تلو کې. اوس هم ولس دې خبرې ته که متوجه کېږي دا ښه خبره ده، دا ګټه کوي نقص نه کوي موږ ته.
د حقوقي چارو کارپو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
زموږ اوریدونکو پر هغه خاصه موضوع چې موږ غوښتنه کړې وه، یعنی د ولسمشر حامد کرزي د پلویانو او د نوي حکومت د ملي وحدت د حکومت د پلویانو پر دې ناندریو چې اصلي ملامتي د روانو ستونزو د چا ده، بیلابیل نظریات را استولی دي. عبدالصمد زهیر د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه لیکلي: محترم کرزی صاحب د افغانستان لپاره هغه لوړ شخصیت دی چې د ډېرې ستاینې وړ دی، ځکه چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې چا نه پیژنده. نن وګورئ په نړۍ کې داسې هیواد نشته چې د افغانستان ښایسته بیرغ دی نه پکې رپیږي. دا هم د دې کرزی صاحب برکت دی او دا اوس چې دوی پر څوکیو ناست دي دا هم د کرزی برکت دی. خو اسد حکمل له کندهار لیکي: د افغانستان په ټولو نامنیو کې د کرزی د خلکو لاس دی. په تیره بیا په جنوب کې د ولسمشر څخه غواړو چې له ټولو ادارو څخه د کرزي پلویان وباسي، ځکه دا خلک تر وسلوالو مخالفینو ډیر خطرناک دي. یو بل اوریدونکي عبدالرحمن له کندهار لیکلی دی: عبدالله عبدالله چې وایي پخواني حکومت ورته ستونزې پرېښې دي، نو په انتخاباتو کې باید د اصلاحاتو او همپالنې نوم پر خپل ټیم نوی ایښی. احمدي له هلمند څخه لیکي: زما د نوي حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ټول هغه چارواکي چې د ملت د خرابېدو لامل ګڼل کیږي باید مخه یې ونیول شي، تر څو افغانستان د یوه ښه حکومت د جوړولو پر لور پر مخ ولاړ شي. د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمېنه کابل او په لویو ښارونو کې خپریږي. د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 10 د مازدیګر تر 10 ورځې د اونۍ مهروي. ازادۍ
رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان پوځي مقامات هغه ادعا ردوي چې وایي ګنې پاکستان له افغانستان سره په نا اعلان شوې جګړه کې ښکیل دی. د پاکستان د پوځ ویاند عاصم بجوا پرون وویل پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. بجوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ، خو د دې تر څنګ یې خبرداری ورکړ چې ځینې قوتونه غواړي دا پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. د ښاغلي بجوا د څرګندونو نور جزئیات له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان پوځي مقاماتو خبرداری ورکړی چې ځینې قوتونه چې په افغانستان کې سوله خپلو ګټو ته زیان بولي، د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د پیل شو خبرو اترو لړۍ له منځه وړلو هڅه کولی شي او وایي چې دا ډول خلک باید په نښه شي. دوی همداراز وایي چې پاکستان له افغانستان سره په نایلان شوې جګړه نه دی بوخت او دا هیواد به د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې له پروسې سره هر ډول همکاري جاري وساتي. دا سرګندونې د پاکستانی پوځوان جنرال عاصم سلیم باجوا د دوشنبې په ورځ د دې هیواد له انګریزي ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون سره د خبرو پر مهال کړې دي. جنرال باجوا دا سرګندونې په داسې حال کې کړې چې څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او طالبانو استازو په 1314 کالو کې د لومړي ځل لپاره اسلام آباد ته نږدې په امریکې مخامخ رسمي خبرې وکړې او دواړه غاړه پکې پر دې سلا شول چې تر روژې وروسته به بیا سره کښېني. نوموړي همداراز دا آواز رد کړي چې ګنې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځي او دولتي چارواکو ترمنځ تکراره کې اختلاف موجود دی. وایي د افغانستان په اړه د پاکستان پوځي او سیاسي مشران یو فکر لري او دواړه وایي چې افغانستان کې د امن او سولې راوستو په لړ کې به هر راز مرسته کوي. دا د پاکستان ټولیزه پرېکړه ده چې په افغانستان کې باید سوله او امنیت ټینګ شي او د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ پر مخ لاړه شي چې ټول کنټرول یې د افغان دولت په لاس کې وي. سلیم باجوا همداراز د افغان ولسمشر اشرف غنی دغه وینا په ځواب کې چې وایي پاکستان له افغانستان سره په نایلان شوې جګړه بوخت دی او باید تر طالبانو مخکې له دې هیواد سره سوله وشي ویلي. پاکستان هیڅکله له افغانستان سره په نایلان شوې جګړه نه دی بوخت، بلکې دا هیواد هڅه کوي چې افغانستان له دې شخړې وباسي او سوله او ثبات پکې رامنځته شي. باجوا د ځینو کړیو دغو اندېښنو په اړه چې وایي هغه طالب مشران چې د سولې په بهیر کې ورګډ شي نو په پاکستان کې وژل یا تښتول کېږي ویلي. زه باید په پرېکنده ډول وایم چې داسې هیڅ نشته. چا چې دا خبره کړې هغوی د تېر یو کال د پرمختګه خبر نه دي. پاکستان له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته کوي. نوموړي همداراز د پاکستان د استخباراتي ادارې آیسا او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ په دې وروستیو کې د معلوماتو شریکولو په اړه تفاهم لیک په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره مهم بللی او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې په پوځي کچه د معلوماتو شریکول ښه ګام بللی دی. نوموړي همداراز د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي او پوځي پلاوو ترمنځ پر تګ راتګ سربېره بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري موجوده ده، ایکسپریس ټریبیون ته ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ لډېر مودې راهیسې شخړې روانې دي، نو اړیکې ښه کېدل به نور وخت هم اړتیا ولري. که څه هم دا مهال چارې پر ښه لور روانې دي، خو دواړه هیوادونه لا هم له یو لړ ننګونو سره مخ دي او مسلې زړې او پیچلې دي، خو موږ ټول باید ستره سیاسي موخه هېره نه کړو چې هغه په افغانستان کې سوله او ټیکاو دی. نوموړي اسلام آباد ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان پوځ د لوی درستیز او همداراز کابل ته د سیاسي او پوځي مشرانو سفرونو د اړیکو د پراختیا لپاره پرمختګ او بېساری ګام بللی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې د پروسې د هر ډول مرستو څرګندونه کړې چې تېره سې شنبه د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په عمر کې د افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وشوې چې د پاکستان حکومت په ګډون امریکا، چین او نورو هیوادونو دا یو ښه پرمختګ وباله.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سحر له او د مزدیګر تر او ورځې د ونې خبريږي. د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. دوی ټینګار کوي چې داعش ډله دا مهال په افغانستان کې د یوې پروژې په شکل پلی کیږي. د دوی په باور افغان حکومت باید له دې ګواښ سره د مقابلې لپاره د خپل بهرني سیاست اساسي کرښې روښانه او په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. دا موضوع سید کمال شاه عارف په یو مفصل راپور کې څېړلې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو مربوطو ډلو فعالیتونو په هیواد کې د رواني استخباراتي جګړې رنګ ته بدلون ورکړی دی. دوی وایي چې د نړۍ لوی قدرتونو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له افغانستان څخه استفاده کوي او هڅه کوي چې داعش د وسلوالو طالبانو ځای ناست کړي. د ولسی جرګې یوې غړي شکیبه هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د نورو هیوادونو د ګټو جګړه په افغانستان کې یو خطرناک لوبه ده.
برنامه های دنیا هست که میخواین
دا ټول د نړۍ پروګرامونه دی غواړي چې خپل دشمنان دلته مهار کړي او لمنځه یوسي لکه روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې نور هیوادونه همدا مهال آمادګي لري مجاهدین یې بدنام کړل طالبان یې رامنځته کړه اوس طالبان بدناموي د داعش په نوم پروژه یې منځته راوړه دا یوه ډېره خطرناکه لوبه ده دا لوبه زموږ مربوط نه کیږي د دې لوبې اصلي کسان هغه څوک دي چې پیسې لري له یوه طرفه موږ ته میلوي له بل لورې یوې ډلې ته هم پیسې ورکوي او بلې
دا سرګندونې پر داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو راپور ورکړل سوی دی. په دې وروستیو څو ورځو کې د ننګرهار والي سلیم کندوزي ویلي چې له داعش څخه د ملاتړ په هدف ګڼ شمېر وسلوال له پاکستان څخه دغه ولایت ته رسېدلي. که څه هم افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوالو سرتیرو په ملاتړ سره به د داعش وسلوالو فعالیتونه له منځه یوسي، خو ویل کېږي چې تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د یادې ډلې فعالیتونه له منځه یوسي. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د داعش وسلوالو په وړاندې د افغان سرتیرو مبارزه ادامه لري او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د دې دواړو ډلو ترمنځ اختلافات هم رامنځته سوي دي. د چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه په بېلابېلو طریقو سره پرمخ وړل کېږي چې د سیمې د استخباراتي سازمانونو تر څنګ نړیوال استخباراتي سازمانونه هم پکې شکیل دي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د طالبانو پر ځای د داعش رامنځته کول بېلابېل دلایل لري. د ښاغلي کوهستاني په خبره د نړیوالو هیوادونو اقتصادي منافع خپلو ټاکل سو اهدافو ته نه لاسرسی او واک ته د طالبانو نه رسېدل د دې سبب سوي چې د داعش پروژه د لوی قدرتونو لخوا په افغانستان کې پولیسي
پاکستان چې له مخکې څخه د خپلو ګټو په لټه کې و نور هیوادونه لکه قطر، ترکیه، سعودي عربستان، کویت او داسې نور هیوادونه هم په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي، یعنی په ټوله کې د اقتصادي منافع واک ته رسېدل، د یو بل سره مقابله، جنګ او شخړې لټوي. داعش کېدای شي په افغانستان کې د پرمختګ د مخنیوي په برخه کې یو خنډ واوسي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د بهرني سیاست د کرښو ټاکل کولای سي چې د ناامنیو او شته ستونزو په هواري کې موثر تمام سي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي منافعو د ساتنې په برخه کې باید ځانګړي پروګرامونه وجود ولري تر څو له دغه هیواد څخه د بهرنیو استخباراتو لاسونه لنډ کړي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو. اسد الله لودین د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مهم عناوین وو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پر پخواني حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتقادونو او د سولې په اړه وروستیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي کارځای هڅه کوي چې د ملي وحدت حکومت ته سقوط ورکړي. په مطلب کې د ګارډین ورځپاڼې راپور ته اشاره شوې چې پکې ویل شوي حامد کرزی له څو میاشتو راپه دې خوا هڅه کوي چې اوسنی نظام کمزوری کړي. د مطلب لیکوال ویلي دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې حامد کرزی پخوا ویلي و چې د اوسنی حکومت ملاتړ کوي او د پردې تر شا اوسنی ولسمشر ته مشورې ورکوي. جامعه باز ورځپاڼې بیا همدې مسلې ته په کتو د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خبرو یو مطلب خپور کړی او پکې ویل شوي چې پخواني حکومت د افغانستان دښمنان پیاوړي کړل. په مطلب کې د عبدالله هغه خبره هم راخیستل شوي چې ویلي دي پخواني حکومت هر مسله په ټوکو ځوابوله او اوس د اوسني حکومت د سقوط انتظار باسي. په مطلب کې د اجرایي رئیس په حواله ویل شوي چې که اوسنی حکومت سقوط وکړي نو ځایناستي به یې طالبان یا د اسلامي دولت ډله شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د حکومت دننه اختلافاتو ته اشاره کړې او ویلي دي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نور د توجیه وړ نه دي. په سرمقاله کې که څه هم د اختلافاتو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي که چیرې دا ډول اختلافات دوام وکړي نو حکومت به له سقوط سره مخ کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات ظاهرا د څوکیو پر ویش دي، خو لیکوال اندېښنه ښودلې چې ممکن د څوکیو له ویش وروسته هم دا اختلافات دوام وکړي. لیکوال سپارښتنه کړې چې د اوسنیو ستونزو حل لاره دا ده چې تر پښو لاندې شوی اساسي قانون بیرته عملي او ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړل شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له پردیو سوله مه غواړئ، په مطلب کې راغلی چې ډیر افغانان د سولې په تمه مړ شول او د لیکوال په باور تر اوسه سوله ځکه نه ده راغلې چې غوښتنه یې تل پردیو څخه کیږي. په دې تحلیلي مطلب کې راغلی چې افغانان باید د سولې دښمنان وپیژني او خپله د سولې د ټینګښت لپاره سره جرګه شي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د پاکستان د پوځ د ویان عاصم بجوا خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري د پاکستان ملي پریکړه ده.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د خوست پیشه پکلکه وغندله. د بغلان ولایت مرکز پیلخمري په یو لوی جماعت کې پرون په وچاودنه کې لږ تر لږ دیش تنه ټپیان سول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوړایو په لړۍ کې سبا پنځمه لوبه لامان سره کوي. یو روسي وګړي چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د بریټ په تنظیمولو تورن دی او نه غوښتل چې په ملکي محکمه کې محاکمه سي، د ویرجینیا په فدرال محکمه کې خپل دعوا بایلو ده. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرو نننۍ ورځې د پیل د څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ او دا په داسې حال کې دی چې علایم شوي چې وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به ډیر ژر خبر ورکړل سي. یو څارونکي ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې دوه لوړپوړي مشران پرون د سوریه په شمال ختیځ کې په یوه هوایي برید کې ووژل سول. او د امریکا متحده ایالات پر روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو شیبه ورسته لملای تاسو ته تاندې څنګه 19 پروگرام او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروگرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ورسته راپور. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د کابل په سین کې کثافات زیات شوي. دوی په دې برخه کې د کابل خاروالی ګرمه بولی او وایي چې د کابل خاروالی ګرمه بولی وبخي چې وایي چې تر اوسه یې دغه سین د پاکولو لپاره هیڅ راز اقدام نه دی کړی. نجیب زمان په دې اړه دا تفصیلی راپور برابر کړی.
د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د کابل شاروالي د نه پاملرنې له امله د کابل رود په یو کثافت دانی بدل سوی دی. دوی وایي چې په شهر کې د کثافاتو د زیاتوالي له امله خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته سوی دي. د کابل شهر دوه اوسیدونکو چې دغه سین ته نږدې په کار بوخت دي ازادي راډیو ته ویل
دغه د کابل د رود ویني خو چې ټول داسې ګندګي پښکې پرته ده، کولرا مشکې اوسیږي. په کار چې دې سپایو کې په کار چې د ماحول سره رښو ساتي.
د کابل دریا چې ده هغه پول ارتان تر پول محمود خان پورې هغه ټول د کثافات ډکسوي دي چې مسولین د کار وکي چې ټول کثافات راو باسي چې د وب په جریان کې وسی چې نور خلک په مګروب کې مواجه نسی.
دوی د کابل شاروالۍ څخه وغوښتل چې د کابل د سین پاکولو ته پاملرنه وکړي او خلک په بیلابیلو ناروغیو له اخته کېدو وژغوري. په همدې حال د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل سیند پاک ساتنې ته خلکو هم پاملرنه نه ده کړې او له دغه رود سره د کورونو او دولتي ادارو سپټیک څاګانې هم وصل دي چې له امله په دغه رود کې بې نظمي او کثافات زیات سوي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د نړیوالو اړیکو د پالیسي مرستیال ولی مدقق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کابل شاروالۍ د دغه رود پاکوالي ته پاملرنه ونه کړي د کابل شار هوا او د ځمکې لاندې اوبه به ککړې سي.
د کابل دریاب چاپیریال په نظر نه ډیر اهمیت وړ ساحه ده. ولې په ډیره خوشنۍ سره باید ووایم د کابل دریاب فعلاً د کابل په یو زبالدانی باندې تبدیل شوی. په عمومي ډول دوه علاقې موجود دي، یو طبیعي علاقې چې موږ په طبیعي شکل باندې اوبه نه لرو، کوم یو دوال سه هټیوال دي، دوکانونه لري، خوستند پل باغومي پیسې کې لدې منطقې نه زبالدانی جوړه کړې ده. په مجموع کې دغه دوه علاقې دي چې د چاپیریال نگانه د تشویش وړ دي.
د کابل رود د دغه شهر په ځړ کې موقعیت لري او د کابل شهر په دوو برخو ویشلې دي. ویل کیږي دغه رود چې د پغمان د اونۍ لدرې څخه سرچشمه اخیستې 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې 450 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې بهیږي. په همدې حال د کابل شهر د خدمتګارانو بنسټ وایي د کابل سیند اوبو زیرمې د طبي حوادثو له امله ویجاړې سوي دي، او له همدې امله د کابل سیند اوبه قطع سوي دي او د دغه سیند اوبه ضایع کیږي. د دغه بنسټ مرستیال بشیر بیژن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
البته په دې کې شک نشته چې د کابل سیند یو تاریخي بنه لري، او متاسفانه د کابل سیند اوس په ډېر بد وضعیت قرار لري، او حتی د کابل د اوسیدونکو لپاره ډېر خطرناک بلل کېږي، ځکه چې د دې آب وچ شوی ده. او دلیل هم دا ده کوم منابع چې دې سیند ته اوبه ورکول د تاریخ په اوږدو کې، هغه منابع ځینې حوادثو پر بنیاد او ځینې نور اقداماتو په اساس شدیداً تخریب شوی ده.
له بلې خوا د کابل ښاروالي چارواکي وایي چې له درو کلونو راهیسې په هره میاشت کې یو وار د کابل رود پاکوي. د کابل ښاروالي د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري ازادي راډیو ته ویل په پام کې لري چې ډېر ژر به د کابل رود د یوې برخې کیندنه پیل شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، ګڼ هغه ځوانان چې په خوا به یې خوسۍ کولې، تیګه به یې اچوله، توپ ډنډا او یا ځینې نورې لوبې به یې کولې، اوس د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې ویډیو ګیمونه کوي. دوستانو، نن په دې نه غږیږو چې صحت یې هغه ګټور وو او کده، بلکې په دې غږیږو چې دوی په ویډیو ګیمونو کې کوم ډول ګیمونه یا لوبې باید وټاکي چې فکری او ذهني ودې ته یې ګټه ورسوي. زه نورګل شفق یم، له یوې بلې تاندې څانګې سره. دوستانو، ځوانان ویډیو ګیم یا ویډیویي لوبې عموما په موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې کوي. دغه ګیمونه یا لوبې اکثره د سی ډي یا د ډي وي ډي په واسطه کمپیوټر، لیپټاپ او یا آیپاډونو ته ښکته کیږي. د کابل په شارینو سیمه کې هم یو شمیر دوکانونه شته. تر نورو خبر وړاندې د کابل د شارینو یو دوکاندار فرید عطایی ته غوږ دو چې ډول ډول ویډیو ګیمونه لري او اکثره زده کوونکي او محصلان ترې اخلي.
بفروش مرسنم بیشتر
مونږ دلته ډول ډول ګیمونه خرڅو، زیاتره د کمپیوټر لپاره دی چې په سی ډي او ډي وي ډي کې دي. خصوصا زده کوونکي او ماسلانې ډیر اخلي او ځانته په کمپیوټر کې انسټالوي. جنگي ګیمونه هم لرو چې اکثره د ملي اردو سرتیری او پولیس رانوړي. په دغه فلمونو کې دوهم نړیوال جنگ د لوبې په ډول دی چې دوی ترې تخنیکونه زده کولای شي. همدارنګه ستراتیژیک ګیمونه لرو چې قهرمان پکې له ډیرو خندونو تیریږي او هدف ته ځان رسوي. ځینې نور روزنیز ګیمونه هم لرو چې په مرسته یو څوک خپل ټایپنګ چټکولی شي. په دې ورځو کې د فوټبال نوی ګیم چې پی ایس 4 لستی، ډیر ځوانان یې د خپلو کمپیوټرونو لپاره رانه اخلي.
پی ایس 14 د مخته نه اومده، نو بیشتر علاقمند اوسن کې مین ګیمای پی ایس 14 بران بر کمپیوټر.
کارپوهان وایي ملګرو چې د پرلپسې کار کولو ترمنځ که وقفه او یا تفریح وشي، نو ذهني آرامي رامنځته کوي او د لا ډیر کار کولو انرژي انسان ته ورکوي. د پروان اوسیدونکي ځوان عبدالله په کمپیوټر کې د سنوکر لوبې سره مینه لري او د پکتیا فدا محمد د موټر ځغلولو لوبه ډیره کوي. دوی وایي چې داسې ګیمونه یا لوبې سړی دقت کولو ته هڅوي.
ګیمونه زما سنوکر دا زما ډیر خوښیږي، وخت نا وخت ورسره مصرفیږم. کله چې ګیم کوو نو مونږه احساس دا وي چې منګه ځان ورسو وغه سرته، نو په دې کې ذهن ډیر فراخيږي. یعنی په خپل درسونو کې سړی یو هدف وټاکي، دم دې گیم نه قیاس وکړي چې دغه گیم کې ما څنګه خپل ځان ورسو.
زه اکثرا وخت په کمپیوټر کې د قدیم مټر زغلولو گیم کوم، او بعضی وخت بیا یو قسم گیم دی دغه تیارونه دازي په کې کانال ته نه پرې دوه مخاري بيټل.
Enemy down.
هغه ډیر نه کوم دی جنگ ولا د میټر زغلول ولا گیم زیاتره وخت کوم بیر یو خصاتی را دی او دې ته مهڅوي کنه چې باید دقیق وسم په پرا دقت سره دا لوب په مخ یوسم ترڅو ډیری نمرې وګټم.
زلو ډیر کله تنکی ځوانان په ځانګړي ډول ماشومان چې کله جنگي فلمونه یا سیریالونه ګوري نو په ورځني ژوند کې هم تمثیلوي چې د روان شناسانو په وینا باید داسې څه ونه ګوري. ویډیو گیم هم همداسې دی دوستانو. فدا محمد وایي په کمپیوټر کې چې څوک جنگي لوبي کوي نو په ورځني ژوند یې هم بد اغېز پرې باسي او هماغه د ویډیو گیم حرکتونه ورنه کیږي. دی د یو ملګري کیسه کوي.
څوک له وړاندې موږ سره وتا کې یو انډیوال وو یو ورځ همداسې وتا کې ناسو مسافر یو نو یاو چې شیغه ملګری سره ډیر ادي خبرې وته کړې وای رضا ډوډۍ تیار دی را ډوډۍ وای ودری دا گیم وکم رضا ته ډوډۍ اول کې خا ډوډۍ یا خرابې دونو امغه دی گیم مو هغه کول یو دم مونږ یو دیوال د تمیزه ته وویل ویني پرالې نو بیا دم ډیر خپه وکنه بیا یو دوه درې ورځې گیم نه کول مونږ هم خوخ و چې ولا ز د لک خوش اوس به درس ته متوجي شي کنه کی مونې پری خو بدبخت نه چې بیا پرغه
نو دا ورده گوسیدون کې محمد نسیم وای چې لکارونو ستړې شم نو ویډیو گیم کوم. د هم په خوا د فدا محمد ملګری په سیر جنگي ویډیو گیمونه خوښیدل خو اوس د ټایپنګ داسې گیمونه خپل کمپیوټر ته کته کړي یا په اصطلاح انسټال کړي دي چې ډیر په بیړه په کمپیوټر کې یو څه اوس لیکل شي. هغه د چا خبره په یو غشي دوه ښکارا کړي دي. دی وای
یو گیم ود وشتل کې د پوه کې او به تیارې برت لغاب مو وشته اوس هم په گیم باندې وخته ما چې هغه د ټایپنګ لپاره گیم دی یعنی د مو ټایپنګ تیزیگی زخپل غوته ډیر خوشاله مو ذهن مم په تیزیگی ما مخکې کله مو ټایپینګ کوه زو خپل ټول وجود بم په لارزار اتللا یعنی چې مې چیرې غوته لاګي بل ډول به وخت بیا اوس ور ستاسو داسې مې چې یعنی زه تیز ټایپ کولای شم به خیام پښتو هم انګلیسي باندې یعنی به خی کوم مشکل ان شاء الله نشته. خپل وخت زه مطالعه کوم چې کله د مطالعه نه خاصه شم بیا زه گیم کوم هم ذهن په پراخي ګام ساتيږي یعنی ټول ګټه کیږي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوه ملګرو. ویډیو گیم یا ویډیوی لوبې کا د سړیا پر محل د تفریح سبب کېدلې شي نو کله کله ځینې کسان ور باندې موتاد یا روګدي کېږي هم. د غوځوانانو ته وښې چی څه وایي؟
نو می عبد الله جز د ولا کله به خپو وخت پوینې شم درې ساعته سلور ساعته زمانه مس زیات شوې چې وګورم نو دوه او درې بجې بل دغه نه مطالعه ته مطالعه به خون نه راکې ته بن سړی د مطالعه نه پیوزي.
نو می تاجوده غرزنګ په کمپیوټر کې مم گیمونه کړې دي په تلیفون کې مم گیمونه کړې دي خو کر خبر ته په دایو دوه میاشتې وړاندې می په تلیفون کې گیم کولو ما به چکل کتاب را وخت یو دوه صفخي به میچو وین ما به څنګه ټلیفون را وخت سم د لاسه به گیم ته پکې لاړم. نو غل ټول وخت به چو غ گیم را نه ول
د محمد باران یو اول وختو کې چور سره آشنا و میټر زغلول ولا گیم داسې ول د فیسبوک واکین یو مرز و دومره سخ به مصروف کړو ډیر مهم کارونه بو وغه پات کې دا ټکر بشوم کنه یو هدف به میزان ته ټکل تقریبا لزره اته زرو کې به ټکر شوم الته به ډیر ضرور کار و مې و درې د لز زرو ته ورسوم دا یو هدف نیول کار پسې بیا زم راسی کانیشی واکی اندیر.
ګرو انجینر نجیب الرحمن صبوري هم له هغو ځوانانو دی چې ویډیو گیم خوښيږي. فوټبال او ځینې نورې ورزشي او روزنیزې لوبې پکې کوي. صبوري وایي چې ویډیو گیمونه یا ویډیوي لوبې کول کوم ناسم کار نه دی خو کچیرې لدې ځان وساتل شي چې ور باندې عملی یا روغ دي نشو.
اکثر گیمو کې یو آخري هدف ورته ټاکل شوی وي. هر سټیج نه چې خرج تیریږي بیا غلط سخته کیږي. یو نفر چې گیم بازی کوي هغه باید خپل فکر ډیر په کار واچي چې څنګه هغه ځای ته په ماغه وخت کې او د کوم لار نه ورسیږي. چې دا خپل یو ډیر غټ روزنی زړه ده. خو په دې گیمو کې یو غټ مشکل خلک احتیاط کیږي د سیاو شای فکر وکړي لکه سیګریټ غونډه. لیکن که څوک وکولای شي چې خپل وخت نور کارونه هغه په سمه توګه تنظیم کی د گیم نه استفاده کول یو خراب شی نه ده لیکن خپل نور کارو ته رسیدلم ډیره مهمه ده. په ورځ کې نیم ساعت گیم فکر کوم بد به نه اوسي دسنه چې د ورځې و ساته اته ساته گیم وکی په سترګو خراب تاثیر کوي، هم په ذهن باندې خراب تاثیر لري. یعنی الکترونیکی او برقی شیان دی دس امواج دی چې هغه انسان ته شاید مضر اوسي او دیم.
سبوری وای چې لدینو هغه جنگی او لا تاریخوالی ډکو ویډیو گیمونو هم باید ځانونه وساتو چې په روح او روان مو منفی اغیز کوي.
بل ډیر د جنگونو توپ او تیاری او د نور شاندې هغه گیمونه ز ډیر خصوصا د تنکی ځوانان د پاره او د کوشنان د پاره نه توصیه کومه. ما تجربه کړی دي چې کله چې هغه د گیمونه چې په خوشونت ډیری هغه و کی خپل هم خشن کیږي، په ورځنی ژوند کې ډیر زیات منفی تاثیرات راځي. اکثرا یو بل سره خوشونت کوي اما تمثیل کوي چې دغه منفی اړخه ده.
همزول انجینر صبوری د زینو هغه ویډیو گیمونو یا ویډیوئی لوب یادونه هم کوي چې د یو شمیر خاصو کسانو لکه د سرتیرو لپاره جوړ شوی چې عام خلک باید و نه کړي، او د زینو نورو ګټور ویډیو گیمونو یادونه هم کوي. صبوری وای
د گیمو ټاکل لډیره مهمه موضوع ده. یو څوک فوتبال خوخیږي هغه به فوتبال گیمونه بازی کوي، یو نفر پازل سیاد معما وی خوخیږي، یو څوک سپورت سره ډیر علاقه لري سوک و حال سره او کراته سره چې هغه سی گیمونه مسته استراتیجی گیمونه مسته. څو گیمونه دي چې هغه خاص خلکو د پاره جوړ سوی دي، فرزن د پولیس د پاره خاص گیمونه جوړ سوی دي چې هغه څنګه زی او یو غل نسی او څنګه جنگ کوي، د اردو د پاره فلمونه جوړ سوی دي چې هغه څنګه یو دښمن په نخ کی او هغه د بخین واچي. لیکن دا د عام خلکو لپاره نه دی، دا راغلی بازار ته خلک خرڅی بزنس ور باندې کوي، په دې خاطر هر رقم گیمونه راوړی دي. ډیر گیمونه دی بلې او یعنی ټایپنګ نه خلک استفاده او کی څنګه خلک خپل سرعت ډیر کی اوس ټایپنګ د گیمو پر رقم راغلی دی. یعنی خلک ورته جالبه کوي چې څنګه خپل سرعت ډیر کی خپل دقت ډیر کی.
خوخ یو پخ پخې دی بل درد لرا درماند یو بیل مو کارنګونه دی زونو کې یو شاند یو خواند یو کورونه یو گل گل ما شماند یو ژوندستا په غاړه کې ژوندستا په غاړه کې ګر دیو مر جان دیو درس متر شکر خو شل کا تو جان دیو یا تر قربان
تاندې څنګه رانغاړو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/tandisangi. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولای شئ shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د افغانستان په هوایي قواو کې څومره خزینه پیلوټانې عملاً کار کوي او په هوایي ځواک کې د خزینه پیلوټانو موجودیت څومره ضروری دی؟ په روانه خبرونه کې د افغانستان د هوایي ځواکونو له خزینه پیلوټانو سره غږېدلې یو. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملوسئ. زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، په وروستیو کلونو کې ګڼې میرمنې د پولیسو او اردو لیکو ته لاړې چې له خپلو خلکو او هیواد نه دفاع او ساتنه وکړي. له خاصو قواو نه نیولې کله کله له مخالفینو سره مخامخ جګړه او په هوایي ځواک کې د ښځو موجودیت د دې نمایندګي کوي چې ښځینه هم لکه د نارینهوو په څیر د دې هیواد په مهمو چارو کې ونډه لري او دوی ته ژمنې دي چې د هیواد له خاورې نه ساتنه او پالنه وکړي. د افغانستان هوایي ځواک په 1940 میلادی کال د امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی، خو خزینه بیا ډیری وروسته دی برخې ته راغلي، یعنی له 1450 هجری شمسی کال نه راپدی خوا میرمنې هوایي ځواک ته جذب شوې او دلته یې په کار او فعالیت پیل کړی دی. کلونه وړاندې د افغانستان په هوایي ځواک کې لیلما او لطیفه دوه پیلوټانې خویندې وې چې د پیلوټۍ په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وې او مختلفو ولایتو ته یې پروازونه کول. د طالبانو له دورې نه وروسته کله چې میرمنو ته په سیاسي او ټولنیزو موقفونو کې یو ځل بیا د کار کولو اجازه ورکړل شوه، نو یو شمیر میرمنې هوایي ځواک ته راغلې او په کار یې پیل وکړ. اوس د افغانستان په هوایي ځواک کې 6 میرمنې په مختلفو برخو کې کار کوي، خو یوازې 2 میرمنې پکې پیلوټانې دي چې عملاً ولایاتو او جنگي ساحو ته پرواز کوي. لومړی بریدمنه صفیه فیروزی چې 4 کاله کېږي په هوایي ځواک کې پیلوټه ده او عملاً پرواز کوي، وایي له پیل نه یې له دې مسلک سره مینه نه وه، خو د دې خور سیمې له اردو سره ډیره مینه لرله او دوی هم نشو کولای چې خپله خور یوازې پرېږدي، نو د هغې په خاطر هوایي ځواک ته راغله. خو کله چې ښځینه پیلوټانې ولیدلې نو ډیره خوشحاله شوه او له دې مسلک سره یې خاصه مینه پیدا شوه.
از آن کودکی که علاقه من نبودم، پس
له ماشومتوب نمی له دې مسلک سره مینه نه لرله، خو د خپل خور سیمین په خاطر دې مسلک ته راغلم. زه او سیمین په یوه صنف کې وو، هغې به تل ویل چې زه پولیسه کېږم. کله چې مو مکتب خلاص و بیا دواړه ولاړو په دارالامان کې د جلب و جذب مرکز ته او په اردو کې شامل سو. وروسته بیا د ملالۍ کنډک ته ولاړو، شپږ میاشتې مو هلته درس ویل، بیا قوای هوایی ته راغلو. دلته چې راغلم ښځینه پیلوټانې مې ولیدې، نو ډېره خوشحاله سوم او له دې مسلک سره مې خاصه مینه پیدا سوه. له ما نه وروسته بیا نیلوفر او شیما هم راغلې.
بعد از ما بازدیگر نیلوفر جان شد، بعد از نیلوفر جان شیما جان بود.
میرمن صفیه د خپل ورځنیو فعالیتونو په اړه وایي چې کوم کارونه کوي او کوم ساحو ته پرواز کوي.
یولیا موظفه مو د می قوایوی انتخاب
هوایی قواو کې زموږ اساسي دنده ده چې وسلې شهیدان، زخمیان او مسافر انتقالوو. موږ ټول امن او ناامن ولایتونو ته سفر کوو، لکه کندهار، هرات، مزار شریف، هلمند، بامیان او ټول هغه ولایتونو ته چې د پرواز امکان وي سفر کوو. موږ په هفته کې 3 ورځې، 2 ورځې، 1 ورځ او کله کله په ورځ کې 2 ځله ولایتونو ته سفر کوو.
از دیگه چای بیایم یک پرواز ضروری باشه پس میریم.
اغلی صفیه د خپل کورنۍ له همکارۍ نه هم یادونه کوي، وای کله چې هرات ته د تمرین لپاره تللی و څواري حمله هم پرې شوې ده، خودی مقاومت کړی ده سکه چې کاری ورته ډیر ارزښت لري.
امی مشاوق اصلی مو فامیل ما بود که ما
کورنۍ می ډیره تشویقوي، د هغوی له برکت نن زه په دې موقف کې یم. کله چې موږ په هرات کې زده کړې کولې، حالت یوازې موږ دوی نجونې وو چې له 3000 نارینه سره مو درس وایه. 3 ځله په موږ حمله وسوه، خو موږ هر څه د خپلې وظیفې په خاطر قبول کړل او کورنۍ مو هم را سره په دې برخه کې همکاري وي. خاوند می هم پیلوټ دی، ډیرم را سره سره کوي او روحیه هم را کوي. زه فکر کوم دا وظیفه چې زه اجرا کوم ډیره خاصه ده. په افغانستان کې موږ 2 نفره ښځینه پیلوټان یو، ټول مو ډیر تشویقوي او خپلوان مو راته ډیر خوشاله دي.
لهونو تشویق مو میکنه کلکشن راسته.
صفیه فیروزی په هوایی ځواک کې د میرمنو لپاره د ښو امکاناتو یادونه هم کوي، وایي زما لوی ارمان دا دی چې په آینده کې د جیر تیاری پیلوټه ووسم.
خانمه یک در بخش نظامی کار میکنه؟
حق میرمنی چی پا نظامی برخه که کار کوی دیر پا شو وزید که دی او شمیری هم ورز پا ورز دیریجه. پا نظامی برخه که مشت دیر آسانتیاوی دی، مثلا زخپل هم وظیفه لرم او هم پا هوایی پانتون که حقوق لولم. دلت مشت کولای سو هم کار بکرو هم درس وایو. پا اینده که غارم هم دی مسئله که نور هم کامیاب و آسم، نور هم زحمت و باسم او که هوایی ځواکونو ته جنگی تیاری راسی، نو زه غواړم چې د جیر تیاری پیلوټ و آسم.
علاقه دارم که ما پیلوت جیت باشم.
صفیه فیروزی د خپلو لومړنیو پروازونو کیسه کوي چې ډیره زیاته خوشحاله وه. په نامناسبه هوا کې پرواز کوه خو هیڅ نه وېرېده.
دفعه که ما پرواز کردم
لومړی ځل چې می پرواز کاوه ټول بویل چې پرواز یو ویره لري، خو زه هیڅ نه ډارېدم. کله چې می پرواز وکړ ډیر خوشاله وم. ما په ولسم او اطلسم پرواز کې چې استاد هم را سره نو سلو وکړه، نور یې حتی په نه دیرشم یا څلوېښتم پرواز کې سلو کوي. اوس چې هم کله پرواز کوم هوا ډیره خرابه وي، خو زه ویره نه لرم او په ډاډه زړه پرواز کوم. لومړني تعلیمي پروازونه مې په شینډنډ کې وه او لومړنی لیری پرواز می په کندهار ولایت کې و چې په هغه ورځ هوا هم ډیره خراب و او ما پرواز تر سره کړ.
موږ زوام خراب بود او ای بعد د مونږ رښتیا منځم دادیم.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته یې د www.azadiradio.com. سیمین فیروزی د صفیه کشر خور په هوایی ځواک کې د برق انجینر او د تیاری د تخنیک په برخه کې کار کوي. دا وایي په هوایی ځواک کې زما اساسي دنده له پرواز نه د مخه د تیاری چې کول دي چې عوارض ونه لري او پرواز ته آماده وي.
از ما امتحان گرفت با 13 نفر ما اونجا کامیاب شدیم.
کله چې موږ امتحان وخت دیار لس نفر قوی هوایی ته کامیاب شو، خو موږ زینو هغه معیارونه چې د پیلوټۍ لپاره ټاکل شوي وو پوره نه کړل. نو ما تصمیم ونیو چې د تیاری تخنیک راشم. اوس هم عملا درس وایم او د برق انجینری مې رشته ده. زما اصلي وظیفه دا ده مخکې له دې نه چې تیاره پرواز وکړي زه باید هغه چک کړم چې عوارض ونه لري او پرواز ته آماده وي.
ته یو پیلوټ وره پرواز کنه.
اغلی سیمین زیاتوی زمک پټولنه کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې خزه باید یوازې معلمه وي، خو همداسې چې نارینه او ته په هر برخه کې ضرورت دی همداسې خزو ته هم ضرورت شته.
خزان باید معلم شوه.
په افغانستان کې خلک داسې فکر کوي چې خزه باید معلمه وي او نورې ټولې وظیفې نارینه تر سره کړي، خو داسې نه ده. که یو نارینه معلم، ډاکټر او پیلوټ کېدلی شي او ضرورت وي ورته، ښځې هم کولی شي چې مثلا که کوم ځای کې انفجار وشي او یوه ښځه زخمي شي نو باید یوه ښځه وي چې هغې سره کومک وکړي.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای په هوایی قواو کې د خزینه پیلوټانو د جلب و جذب لپاره د دې وزارت لخوا د ځینو سهولتونو یادونه کوي.
یا مکتب به نام ملالۍ در مرکز تعلیمی کابل هم ایجاد شده.
موږ په کابل کې د ملالۍ په نوم د خویندو لپاره یو مکتب لرو چې نجونې نظامي زده کړې پکې کوي. په هوایی قواو کې خویندو ته ټول سهولتونه آماده دي او دوی ترې ګټه اخیستلی سي. د هوایی قواو اساسي هدف دا دی چې هغه تیاری چې موږ یې اوس لرو جونې پکې عملا زده کړې کوي، او که په آینده کې موږ نوې تیاری ولرو جونې کولی شي له هغوی نه هم ګټه واخلي او پرواز وکړي.
در تماما انواع تیارات و یا هوایی ما پالیسی شي ترس که اونا تعلیم ببینن.
د هوایی ځواک ویان ډګروال محمد بهادر رئیس خیل په وینا، دوی په هوایی ځواک کې د شپېتو شاوخوا ښځینه کارکوونکي، پیلوټانې او انجینران لري او دوی هم هغه دنده ترسره کوي چې نارینه افسران یې ترسره کوي.
منګ په هوایی پاس کې د شپېتو تنو نه زیات منګ انجینر او خزینه افسران او اداري کارکونکو لرو. ساغه جمله نه منګ پیلوټان لرو، انجینران لرو، چورلاکو او الوتکو په بخش کې د فیکسن یا د دوی د ترمیمات په بخش کې دوی کار کوي او وظایف اجرا کوي. افغانستان په هوایی پاس کې هغه دنده چې نارینه اجرا کوي، نارینه افسران اجرا کوي، خزینه افسران یا جونی هم پی حیل دغه پشانت دنده اجرا کوي. من په پاس کې دوه فعال خزینه پیلوټ یا انجونی په افسران لروس دوی پوزی الوتنه کوي. چیرته سه وظایف پیدا شو دوی لکه څنګه سه نارینه افسران یا پیلوټان وظایف دنده اجرا کوي، دوی پر الوتنه کوي، هم دغه اکمالات د اردوی ملی، انتقالات او تخلیه د مریضانو، زخمیان د اطرافونو مرکز ته مرکز نه ولادت کې دوی هم دغه سه دنده اجرا کوي.
له ښاغلي رئیس خیل نه به دا هم واورو چې نجونې په کومو شرایطو کولای شي هوایی ځواک ته لاړ شي.
هغه انجونې اولکان سه دولسم نه فارغ وي، څوارلسم نه فارغ وي، دې نه لوړو زده کړې وي او دوی علاقمند دی ولري سه راشه هوایی پوس کې دنده اجرا کړي، یا پیلوټې یا نورو څانګو کې دی دنده اجرا کړي. دوی حول دغه فراغت دولسم څوارلسم یا دغه نه لوړ تحصیلات سه کړي وي. دغه اتصانات اتلس نه تر پنځهویشت کاله پورې دوی عمر ولري. په دخانیاتو دغه نور مخدره موادو کې دوی اغوشته ونه اوسېږي، تابعیت د افغانستان ولري، خدا په انګلیسي ژبه کې خه مهارت ولري دوی هوایی پاس د اطراف کې د جلب جذب نمندګیګانو ته د لار سي او په مرکز کې په قمندانی عمومي د جلب جذب ته مراجعه وکړي الته فرمي ورکول کیږي د ټاکلي امتحان وروسته دوی بیا هوایی پونتون ته جذب او خپل درسونه باندې شروع کوي
د گزارش په جوړولو کې مو غوښتل د هوایی ځواک له بلې تکړه پیلوټې نیلوفر رحماني سره چې سمو د مخکې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت نه د زړورې پیلوټې جایزه ترلاسه کړې وه هم خبرې وکړو خو دا چې نوموړي په رسمي سفر تللې وه بریالي نه شو. درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم خاد اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.